سلام شګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو ویني خپنیغه اوري او ګوري وړاندې کوونکی زه محوش چلین
او زه شپق مومن
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د هجومی روز کال 2013 د نومبر د میاشتې نه همانی ته دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دی د شپې 9 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د روزی 2 بجې دی یوش میری پټونا لرو په دیو ساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو سره ټکی بوړاندې کوي اشفاق مومن
په افغانستان کې د سولې پر سر د نړۍ د 12 ملکونو استازي او مشران د خبرو اترو لپاره ناس شوې دي په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه اخلي
د افغانستان د روغې جوړې د بهید لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د اتم نومبر نثر شلم نومبر پوری د افغانستان پاکستان متحده عرب اماراتو او قطر په سفر وی
او په زور د بدرکه کولو پر ضد باندې د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو واری بیا احتجاج شوه دی او احتجاج کوونکو د ملک په ادارو تور لګولې چې هم دغه کسانو بدرکه کول د ادارو په لاس کې
خیر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه دي چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت دی د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شه موږ سره اوسه
اوریدونکو د ډیوا رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه غوږی د افغانستان د سولې پر سر د روس سرخار ماسکو کې د نړۍ د 12 ملکونو استازي او مشران خبرو تناس شوې دي په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د طالبانو استازي هم ګډون کوي د دغه په تازه صورتحال باندې د ډیوا رادیو خبريال حق من روان څو شپې وړاندې زمنګ همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلې دي
اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې ده په لدې سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویل چې دغه غونډه کې د افغانستان یو رسمي پلاوی ګډون ځکنه د کړې چې د خپلواکو هیوادونو د غونډو په لړ کې نه ده جوړه شوې نو ځکه یو افغان حکومت په رسمي توګه په دې کې ګډون نه ده کړی دوی وایي چې د سولې علي شورا چې یو ملي پروسه ده د دې یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی دی دوی دوی ټینګار کوي چې داسې غونډې چې جوړېږي باید د افغان حکومت د ملکیت تر لاندې وي دوی د مسکو له چارواکو نه هم غوښتي دي چې دغه غونډې ته باید وسلوالو طالبانو ته داسې موقع ورنکړل شي چې دوی د یوې وسیلې په توګه د مسکو له غونډې نه کار واخیستلی شي بل اکرام صاحب
درته وایي حق ملوان صاحب چې د غونډې ته چې کوم استاد د افغانستان د سولې علي شورا لخوا لیږل شوی دی څومره تمې لرلې کېږي په افغانستان کې د دغه
اکرام سے پروگرو افغانستان یو هغه جنگ ځپلې هیواد دی چې تقریبا سلویخ کال پکې افغان ولس جګړې ننداره کړې دي افغانان په عموم کې عام افغانان هر چیرته چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي نو دوی ورته په مثبت نظر ګوري بعضې داسې خلک چې په افغانستان کې پخوا دلته جهاد کړی دی هغه د مسکو غونډې ته اوس هم د شک په نظر ګوري او وایي چې مسکو هم ځان ته په افغانستان کې تر اوسه پورې پخوا یې هم ځان خپلې ګټې ساتلې وي په افغانستان کې اوس هم د افغانستان کې چې د سولې په اړه په مسکو کې نن غونډه جوړه شوې ده هغه هم د خپل د حفاظت یا د خپلو عامو خلکو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې لاسوهنې کوي عموم کې عام افغانان هم ورته د خوشبین دي او د سولی په پروسه کې افغانان ورته هر چیرته نه یوازې په مسکو کې په نورو ځایونو کې چې چیرته غونډې کېږي نن چې زما څومره خلکو سره خبرې ترسره شوې دي د دې هیله دا ده چې د مسکو غونډونه باید د افغانستان د سولی لپاره ګټه واخیستلی شي.
ډېر مننه حکمن روان صاحب.
کورودان.
منوکتونکو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ٹی وی سکرین زم ګوره حکمل روان د افغانستان نه تازه حال راکو تفصیلی راکو د نړۍ د دولس ملکونو مشران او استاد چې دین دوی د افغانستان د سولې په سر د روس په تخت ماسکو کې یو غونډې کې برخه اخلي په دې باندې دا وخت په سټوډیو کې موږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلي دوی تاول ستړي مشو په خیر علي بیروز صاحب
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز صاحب ماسکو کې چې دا کوم غونډه روان ده نو د دې څه اهمیت ده
اهمیت خو په دې حواله ده چې روس بیخي کوګه تر شین د افغانستان د ریچارونه کله چې روسي ځواکونه وتلي دي د سوویت یونین په غوړ کې چې لا مات شوی نو دا غین وروستو ک ډیپلوماټیک اغه وی سفارتي اړیکی دغه وی خو د افغانستان په قضیه کې د کوم دسه مهم بیا رول نه دی پاتې شوی اوس روس بیا په خپل خپل ودریدل دي یا روان دي نورم اغه سټیبلیټی تا لکه اقتصادي مخشوي دي حقيقي او بیا د چې زور سوچونه ته ګورو د لوی طاقت وو نو اوس هم روس وړوکی ملک نه دی غټ ملک دی د افغانستان سره په پولو کې که د ازبکستان حکومت والو که د تاجکستان حکومت والو دلته خو نیخ په نیغه باندې د هغوی اثر دی ترکمنستان کې هم شته نو دغه چې کوم یعنی د افغانستان پولو ته را رسیږي دلته کې اثر رسوخ شته تر څو چې دا غونډه ده نو دا غونډه به داسې سړی وګڼي چې دا ګندې یو ړمبنی قدم پورته شو په داسې وخت کې چې حکومت د طالبانو نمایندګان راغلي دي هغې هم وایي چې او د سولې خبرې کوو خو د هغې په خپلو شرایطو باندې دي بیا البته دې ته به موږ کتل غواړی چې طالبان په څه حیثیت کې دي په افغانستان کې د هغې چې کوم پوځي حیثیت دی یا نظامي حیثیت دی جنګي حیثیت دی هغه څه دی او بیا دا دومره دا جنگ چې روان دی نو د دې په شا باندې ملاتړ شته او که نشته د چا چا دی په دې باندې هم نیوکې دي د دغې هر څه سره د دې غونډې نه خو څه ډېرې تمې نه دي په کار د هغې وجه دا ده چې دوه مهم هغه چې کوم دي د دې غړي د دې برخه د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت نو د هغې نیغ په نیغه په دې کې ګډون چې نشته خواهش ظاهر کړی دی چې او موږ غواړو د دې امن د دې کانفرنس نه یا د دې غونډې نه افغانستان ته امن راشي او د افغانستان په امن کې دا لاسته دي یعنی وکي په دې کې دغه پورې خو د دې نه تمه پکار ده البته کچری دا یو داسې پلیټ فارم وګرځي چې په راتلونکي کې د طالبانو د افغانستان د حکومت هم نیخ په نیغه خبرو اترو ته د کینولو لپاره دوی هڅه وکي نو دغه هم یو امکان شته ځکه چې د امریکا سره خو طالبان وایي چې لول دا غوښتنه کوله موږ سره نیغ په نیغه کینو امریکایانو سره نیغ په نیغه کیناستل دا چې د زلمی خلیلزاد دا کوم مشن دی نو زلمی خلیلزاد خو افغان دی په خټه خو د امریکا د حکومت نماینده دی نو امریکا هم ورته داسې یعنی یو تن یو داسې کس ټاکلی دی چې دغه دریز په افغانستان باندې هر چاته معلوم هم دی دغه هم د طالبانو یو غوښتنه وه زما خیال دی هغه پوره شوې ده نور چې څومره وخت تیریږي نو دا به کتل کیږي چې د طالبانو سره آپشن څه پاتې کیږي که طالبان صرف په دې خبره ټینګار کوي چې امریکا دې وځي او ناټو دې یا نیټو دې شي دا دې وځي نو د هغې دپاره موم دي کینی او شرایطو ته به تیارېږي چې وځي نو څنګه وځي ته به بیا څه کوي دغه ټول هغه سوالونه دي چې دغه بیا ګران دا به ګران سوالونه دي ته به بیا جوابونه چې کوم دي دا به هم ورته ویل غواړي د طالبانو مسله دا ده چې د طالبانو سیاسي مخ نشته طالبانو صرف چکا دا غی مخته دا غی پیجن گلو دا نو آغای و جنگی مخته او پا جنگ بانی خوب افغانستان کی دا شپار سول از کالا منگو قتل چه پا جنگ خوب افغانستان کی یو غط خار دوی بونو نیوله شو یا که حمله پکری دا خار اغسته دی پا ورز دو کیتی واپس اخسته دی نو دغا هم دا غی جنگی حسیت دی پا اطرافو کی پا افغانستان کی پخا هم دا غشانتی و پا اطرافو کی که دا زهرشاہ دا ورو کبیر داود خان دا ورو هم د حکومتي هغه چې ریټ ورته وي اختیار ورته وي هغه په دومره کچه نه و. البته په دې اوس خو دا دومره څلوېښت کاله جنګ پې وشو نو دغه به هم یو هغه پکې وي د طالبانو په ګټه به دغه تمامېږي او د افغانستان د حکومت په کمزورۍ به دا حسابېږي. خو د طالبانو چې کوم هغه د جنګي حیثیت ته هم ګورو او سیاسي حیثیت ته هم ګورو نو داسې څه په یو مضبوط پوزیشن کې نه ښکاري.
بیرو سے پا افغانستان کی دا روس پا رول باندے افغان حکومت و امریکہ باندے سو سواری نیوکی ہم کردی دی نو دا دغو نیوکو روس تو پا روس کی دا غنڈا چیکی گی دا سمانی لری
نو روس خو یو خپل هڅه وکړه دا ډیر مخ کې دوی دا غونډه جوړه کړې و کلش به افغانستان حکومت په دې باندې اعتراض وکړ امریکا په اعتراض وکړ څنګه چې تاسو وویل په دې پښتنه کې نو هغه غونډه دی وزنډوله او بیا ډېر څو میاشتې پکې تېرې شوې د هغې بیا دې منځ کې خپلو کې خبرې تېرې شوې بیا دې څه موافقې ته رسېدلې دي. خو د افغانستان حکومت بیا هم لکه د حکومت په کچه باندې ځکه چې دوی ته د چې کوم د سولې عالي شورا ده د هغې یو هیئت د هغې یو وفد دی ورته لېږلی دی نو دغه او د هغې کار هم په افغانستان کې د دغې سولې د عالي شورا کار هم دا دی چې د سولې دپاره خلکو سره رابطې وکړي او اړیکې ټینګې کړي. اوس د امریکا لخوا چې کوم په دې باندې نظر دی غدا دی وایي چې د روس دا هڅه چې ده نو دا امریکا چې کوم اوس نوی یو سفیر ولا ټاکلی دی یا نمایندی ټاکلی دی زلمی خلیلزاد وایي هغه چې کوم کوششونه شروع کړي دي دا د هغې د واپس تمبولو لپاره د هغې د اثر د ختمولو لپاره دا کوششونه روان شوي دي او هغه ځکه وایي چې زلمی خلیلزاد وتوانېدل چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه کښېني او د امریکا د حکومت دریز ورته وایي د هغوی دریز د امریکا حکومت ته بیا وایي. په دې ایرپورټ باندې چې کوم د ماسکو په ایرپورټ باندې خبرو اترو پورې خبره ده د ژورنالیستانو چې کوم پوښتنې کړې دي نو د هغې د هغې پوښتنو نه په دې ټویټر باندې یو دغه شروع دی یو ټرن روان دی چې د روسیان خو دې ته په تمه دي چې امریکایان به کله وځي امریکایان به کله وځي او دغه شانتې یو تاثر دا هم دی چې ګندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ګندې دی د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي. هغه ویلي دي چې موږ ځواکونه راوباسو خو موږ وخت نه ورکړی دی نه وخت ورکوو. دغه خبرې دي دغه هم په دې باندې په راتلونکي وخت کې به پوښتنې راپورته کیږي دې ته به ځوابونه ویل کیږي. او د ماسکو چې کومه دغه ده که ماسکو چین د افغانستان په امن کې یعنی دلچسپی لري ځکه چې د افغانستان د امن سره چین ته او روس ته غټه خطر شي ده هغه په روس کې چې کوم د مسلمانانو دغه داغستان شو یا چچنیا شو دغه تحریکونه چې کوم دي د ازادۍ او په چین کې د سینکیانګ مسله چې کومه ده دغه شانتي په ازبکستان کې چې کوم توندلاري ډلې دي د هغې شتون دی نو او اوس ورسره د آیسس چې دی آیس چې دی د هغې اړیکې جوړېږي که چېرې په افغانستان کې امن خرابېږي په افغانستان کې د حکومت اختیار کمیږي کمزورې کیږي نو دغه ډلې به زورور کیږي او دا به په دا پوره خطه کې د پاکستان سره د چین سره د روس پورې بیا به د دې اثرات وي نو هغې به هم دغې ته ګوري او په دغه شرایطو کې به د دې سهل راوباسي.
ډېره ډېره مننه ستاسو بیرو خان. ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساده خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره او د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم موږ ریخ پنیغه ګوره. د افغانستان د روغې جوړې د بهیر د پاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د 8 نومبر نه تر 6 نومبر پورې د افغانستان پاکستان متحده عرب اماراتو او د قطر په سفر دی. تفصیلی حال پیدا اسلام آباد نه د ریو خبریال ارشد حسین نورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کشالې د هواري په غرض د روس سرخار ماسکو کې د دولس هیوادونو غونډه پیل شوې او د امریکې د خارجه چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به هم د نن څخه د افغانستان پاکستان او د سیمې سفر پیل کوي او څېړونکي وایي امریکا غواړي چې افغان طالبان ارو مرو د امن خبرو عمل ته کینوي. د روس لخوا د جمعې په ورځ ماسکو کې کیدونکې غونډه کې په لومړي ځل امریکا او طالبان برخه اخلي چې مقصد افغانستان کې د امن او قومي پخلاینې مرام ترلاسه کول دي. د روس په دغه غونډه کې د دولس هیوادونو پلاوی ګډون کوي چې پکې د پاکستان پلاوی هم شامل دی. روس کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به هم د نن څخه د افغانستان پاکستان متحد عرب اماراتو او د قطر سفر پیل کړي چې مقصد د افغان طالبانو سره امن خبرې مخ په وړاندې بوتلل دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د افغان طالبانو د استازو سره هم لیده کاته کړي وو. دا تازه سفارتي هلې ځلې څومره کولی شي چې افغان طالبان امن خبرو ته کینوي نو په دې حق له د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وایي امریکا هڅه کوي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې د امن یو لوزنامه وکړي او ګڼي چې د امریکې د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د اوسني سفر مقصد دا کیدی شي چې حسینه د روس د غونډه د امن لپاره د امریکې حسي زیان منې کړي
او اس سلسله میں چونکہ روس بھی بڑی کوششیں کر رہا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے اور قطر میں جو طالبان کی قیادت ہم سے ملتی رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ نہ ہو کہ جو ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے روس کے ساتھ کہیں اور پیچیدگیاں نہ ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت میرے خیال میں امریکہ کچھ لچک دکھانے کے لیے بھی تیار ہے اور طالبان کے لیے بھی یہ ایک بہتر موقع ہوگا کہ وہ واقعی میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں, اس لیے کہ جس قسم سے جنگ جاری ہے اس سے تو کسی کوئی بھی میرے خیال میں فریق ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی قسم کا فائدہ ہوگا.
ہوائی امریکہ گنی حسینہ چی پروس کے دروان غنڈے لکبل د سلے پا عمل کے نور پیچید گیانی را پیدا شی او دا سخکاری چی امریکہ دا محل دا طالبانو سر پا خبرو کے یو سلچک خودلو تا ہم تیار دا او وائی دا طالبانو لپار ہم دا یو غور مقدا چی دا خبرو اترو دلار معاملہ ہوارکڑی. دا پاکستان خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ہم تیر روز ویلی وو چی پا افغانستان کے دا امن پلل کے پاکستان دا امریکے سر مرست کوي او د امن لپاره د امریکې د ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد د سفر روستو په دې لړ کې یو سپر مختک شوی دی او تمه ده چې زلمی خلیلزاد به یو ځل بیا د سیمې سفر وکړي. خو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان افغان طالبان خبرو ته په زور نشي کېنولی.
پاکستان صرف پیغام رسانی کا کام کر سکتا ہے, ان کو انکریج کر سکتا ہے, لیکن طالبان جو ہیں ایک خود مختار انداز میں کام کرتے ہیں اور جب
ہوائی پاکستان یوازی دا پیغام رسولو او دا طالبانو خبرو تا دا کینولو ڈاڈ ورکولی شی. اخوا دا پاکستان دا فوج پخوانے جرنل تلت مسعود وائی دا امریکی دا زانگڑی استازی زلمی خلیلزاد بیا پاکستان تا دراتک مقصد ام دادے چی افغان طالبان خبرو تا کینوی.
تو میرے خیال میں امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر افغانستان کی سیاست کے بعد اگر کوئی اور ملک افغانستان کے معاملے میں حل اور کی پیش رفت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی امداد سے ہی ہو سکتی ہے.
او امریکہ ہم گنڈی چی دا افغان قیادت نہ علاوہ کہ دا افغان کشالے پہ ہواری کی سوک مرستہ او پرمختگ کولی شی ہغا یواز پاکستان دے. سیڑوں کی دا ہم وائی کہ پہ افغانستان کی دا امریکہ او نور ہیوادونو پہ مرستہ کی دن کی دا سولے دا حل زل ناکام شولے نو لرے ندا چی دا جنگ زپل ہیواد با یوزل بیا پہ کورنی جنگونو کی خکیل شی چی زیان بے دا پاکستان پہ شمول دا سیمی ٹولو ہیوادونو تا رسی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیاد.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ڈی وا.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قومي ګټو په ویش کې د قبایلي زلو 3% برخه د ترلاسه کولو لپاره به د ملک په پاتې 300 باندې زور ورکړي، او دی وایي چې دغه قومي ګټو په ویش کې 3% برخه ترلاسه کول دغه به کم از کم 2 کاله واخلي، او که چېرته دغه 2 کاله اخلي نو د دې 2 کالو مودې د پاره به مرکزی حکومت ته زی دغې سره به ناسته کوي چې د دغه 2 کالو په موده کې د ترقیاتي کارونو او دغه شانته کې د یو شمیر نورو پروژو لپاره څه نه څه بندوبست پیسو وکړي شي. په دې د ډیور ډیو خبریال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا خزانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د پخوانی قبایلی سیمو دپاره به ان اف سی ایواډ کې 3% برخه ورکولو دپاره صوبو ته لچک ښودل پکار وي. د قبایلي ضلعو دپاره موجوده پیسې ناکافي دي. تیمور سلیم جګړه وایي د سند نه علاوه 3 صوبې پاټا ته برخه ورکولو باندې راضي شوي وي، او فقط سند صوبې په ان اف سی ایواډ کې برخه ورکولو څخه انکار کړی و. تیمور سلیم جګړه وویل په قبایلي علاقو کې د ان اف سی ایواډ کې برخه ورکولو کې به نږدې 2 کاله لګي، او دوی به غواړي چې راتلونکي بجټ کې قبایلي علاقو دپاره د وفاق نه اضافي پنډونه منظور کړي.
فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، کیونکہ جب تک این ایف سی نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تو صرف جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ دے رہا ہے فاٹا کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ بھی کرنا چاہیں گے اور ان کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اوور اینڈ ابو کرنٹ ایلوکیشنز ہم فاٹا کو کیا دے سکتے ہیں. اس میں جو ہے صوبہ بھی اپنا جو ہے ہاتھ سامنے کرے گی، اور باقی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا جو ہے تعلق ہے کہ وہ فاٹا کے لیے ان پہلے 2 سالوں میں انضمام کے بعد کوئی میکنزم نکالے جس میں سارے صوبے پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہم این ایف سی کا انتظار نہیں کر سکتے.
قبائلی ضلعوں تا د وفاقی حکومت نه موجوده وخت کې 3.5 بلیون روپۍ کلیز بجټ ملاویږي چې زیاتره برخه د تنخواګانو په مد کې مصرف کیږي، او ترقیاتي کارونو ته ډېره کمه برخه پاتې کیږي. د این ایف سی ایواډ کې د 10 کالو لپاره 3% برخه منظورېدو سره به 1 بلیون روپۍ اضافي دغه سیمو ته ورکړل کیږي. خو د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی شهابالدین خان وایي قبایلي ضلعو ته این ایف سی ایواډ کې برخه وروسته کېدو په صورت به دا سیمې لا نور مشکل سره مخ شي.
تا سکوری چې دلته زه په ځای باندې عجیبه غونډه کې صورتحال له داغي په وجه مایوسي ده، او هغه مایوسي د خورېدو په وجه باندې دلته تحریکونه راوچتېږي. زما په فکر باندې دا د علاقه دوباره د جنگ طرف ته ورګنه کول دي، او جنگ ته راخلل دي. د دې ټول ذمہوار به صوبایي حکومت دي، ځکه چې سهولي سهولي دا مسله صوبایي حکومت ته پاتې شوې ده.
تیمور سلیم جګړه وویل د قبایلي ضلعو پرمختیا د ټول هیواد پرمختیا برابر ده، او ټولو صوبو ته په دغه کې خپله برخه اچول پکار دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلق سرا گیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سر دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې نه وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دمانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرین دی هم ګوره. باندې کو یو بل رپورت د پښتنو سیاست په موجوده وخت کې څومره غیزمن شوی، د کوم چیلنجونو سره مخ دی. په دې باندې د ډیوا خبریال احسان محمد خان یو تفصیلی رپورت تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتنو په خوره چې د لسیزونه را رواني ترهګرۍ او ناکلارۍ پښتون اولس د ډیرو چیلنجونو سره مخ کړی. یو خوا چې د دغه ستونزو حل کولو لپاره ملتپاله سیاسي ګوندونو مبارزه هم روانه، نو بل لوري د پښتنو په خوره د مدني ټولنې او بیا له بیالو وختونو کې د خپلواکونو دپاره غورځنګونه هم راپورته شوي، چې په وروستی کې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ټولو زیات مؤثره او فعاله ثابت شوه. ملتپاله سیاستمدار افراسیاب خټک وای د سیاسي ګوندونو د رول مهمتیا په خپل ځای، خو د پښتنو د پاره د پارلمان دننه او بهر په دواړه سنگرو خپل غږ پورته کول ضروری دي. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
ملتپاله ګوندونو سب په کار دي چې اوري دې مسلو باندې لږ په ځواکیا سره خبرې وکړي، یو واضح موقف اختیار کړي، او دا چې یعنی د پارلماني سیاست هم په کار دي، هغه هم ضرورت دی. ورسره چې کوم د دې وطن ضرورتونه دي، خلکو ضرورتونه دي، نظریې ضرورتونه دي، قوم پرستۍ ضرورتونه دي، چې دا هم نظر نه ونه غورځي او یو توازن پیدا کړي په خپل عمل کې، او بل غټه خبره چې په خپلو کې اتفاق پیدا کړي. د اتفاق نه موږ مخکې نشو تللی.
د دغه ملتپاله ګوندونو سیاسي نارې چې هم پښتنو ته د راپېښو ستونزو او چیلنجونو ګیرچاپېره چورلېږي، او دغه ګوندونه هم د پښتنو د حقونو د غوښتنې په لړ کې د سیاسي مبارزې یو اوږد تاریخ لري، خو د مدني ټولنې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ګلالی اسماعیل وایي دغه ملتپاله ګوندونه د پارلماني سیاست له وجې د ځنې مجبورو سره هم مخ وي.
سیاسی پارٹیانو طریقے کار مختلف ہوئی او پا ہر سبانی طول خلق نا اگری گئی دا تحریک 14 تے دا تحریک ذکر او چھت شوچ پتی کرا ہر چیزان پا نور سیزون بانے کا اختلاف ہوں گو خو پتی سلو پینزو پوائنٹ بانے چکم پشتون تا سو سمو فمائی تروجت کر دی پی بانے دا تقریباً طولو پختانو چکم دن اتفاق کرتے نزو کبھی کدا طول خلق رائے ہو شو کم منکل چھو سیاسی پارٹیانو خبارہ دا نظما خیلا دا چونکہ سیاسی پارٹیان یو پارلیمانی سیاست کئی پو پارلیمانی سیاست کی بیا دا غی مختلف مجبوریانے چازی ځکه چې هغه ووټ باندې انحصار کوي، لکه خلکو نه ووټ اخیستلی چې هغه پارلمان ته راشي. خو په دې ووټ په عمل کې زما خیال دا چې سیاسي پارټیان له خپل نظریې شاته نه وي پرېښودل پکار، او دا ډېر ضروري وي چې په دې ملک کې د نظریو سیاست وکړل شي، ځکه چې د پښتنو لپاره دې ټیم کې د ټول نه زیات ضروري د نظریې سیاست دی.
د پښتنو په خاوره موجود ملتپاله سیاست چې د عدم تشدد او جمهوري مبارزې یو جوهر تاریخ لري، خو دغه ملتپاله سیاست کوونکي همیشله د بیالبیال ډول جبر او تشدد هدف هم ګرځېدلی. سیړنکاران وای په اوسنی وخت کې چې یو خوا دغه ملتپاله ګوندونه د بهر نه د فشار سره مخ دي، نو بل لوري دغه ګوندونه په خپلو کې د ګوند دننه هم د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ کاری. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زه چې یو خزیم
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
د اکتوبر په 28مه نیټه باندې په بنو کې د پښتون تحفظ مومنټ له خوا شوې جلسې ورستو دغلته کې د جلسه کې برخه اخستونکو منتظمینو خلاف دغلته کې اف آی آر وشوې، مقدمه درج شوې، د هغې ورستو یو شمیر کسان ونیول شول، او نن په دغه کې د یو شمیرو ضمانتونه شوي دي او خوشې کړه شوي دي. د دغه نور تفصیل په حق لبانه زمون سره د ډیو رادیو خبريال عدنان بيټني سره ټلیفون د لارې ملګری دی ورتار کله کو عدنان ستړي مشه
مهرباني خوشاله اوس اشفاق صاحب
ډیر مننه عدنان که دغه تفصیل لته راکې چې دغه کم کسانو ضمانت شوه دی، په دغه کې کم کم کسان شامل دي او نور څومره پاتې دي؟
مهرباني اشفاق صاحب سبق خپل اروېدر کو ته وایي چې په بنو کې په اتمیشته باندې اټا دي پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوې لاندې کومه جلسه شوې وه. دې جلسې ته منظور پښتون په شمول دغه یو شمېر سیمه ییزو کسانو ویناګانې کړې وې او دې سره هغه خلک چې خپل خپلوانې بېدرک وو هغې هم خپل حال حوال په دغه سټېج باندې تېر کړی وو. خو تر هغې وروسته بیا بنو پولیسو لخوا نږدې څلور اف آی آر په دغه چې کوم پښتون تاسو مومن مشران دي په هغې باندې درج کړی شوی وو. په دې کې 28 نومونه نومول شوي وو چې په هغې کې منظور پښتون او دغسې علي وزیر محسن داوړ چې د قومي پارلمان غړي دي او یو شمېر نور کسان په دې کې شامل وو. د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم سیمه ییز مشر دی عبدالصمد خان هغه هم په دغه اف آی آر کې شامل وو او د 200 کسانو په خلاف د جدید نامعلومه کسانو په خلاف باندې مقدمې درج کړې وې او په دغه مقدمو کې دی ویلي وو چې د جدید ریاست او د ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي. خلک یې په زور دغه جلسو ته راوستي دي او دغه چې کوم جنرل کمپین کړی وو په هغه هم اف آی آر کټ شوی وو او دغه کمپین پر مهال چې کوم خلک الته تعلیمي ادارو ته تللي وو او دغه پیغام رسولو په هغه باندې هم دغه اف آی آر کټ شوی دی. دوه ورځې وړاندې دغو کسانو پر خلاف بنو پولیسو کریک ډاون شروع کړی وو او په دې کې تقریبا د پی ټی ایم کسان وایي چې 100 نه زیات کسان گرفتار شوي دي. خو بنو پولیسو دا د گرفتارۍ پخلی کوي خو شمېر نه ښایي چې آیا څور پر خلک گرفتار شوي دي. خو دا وایي چې دا تر هغه وروسته چې کله په بنو پولیسو کې دغه پر خلاف باندې اف آی آر ولیکل شو. نن دغه اطلاعات دي چې جیل ته تقریبا نږدې 3 کسان چې دي هغه لیږل شوي دي او په هغې باندې اف آی آر کټ شوي دي. تازه راپورټونه دغه دي چې د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم سیمه ییز مشر دی صمد خان او دغه سی پی ټی ایم فعال هم دی هغه سره د یو بل ملګري له زندان نه چې دی په ضمانت باندې نن خلاص کړی شوی دی. هغه دوی سره په خپله باندې خبرې وکړې او دا یې وویل چې دلته د اف آی آر چې دی بنو پولیسو لخوا ورکړی شوی خو هغه دغه تور ولګولی چې دغه اف آی آر چې دی دا باندې په خپله نه کړ شوی پولیسو لخوا نه کړ شوی بلکې هغه د پاکستان استخباراتي اداره چې د آی ایس آی هغه تورزنه کړه او دا یې وویل چې یو کرنل د تدین وړاندې ویلی وو چې په تاسو باندې بدري اف آی آر کټ کیږي. خدای زیاته کړه چې دی به قانوني لاره چې دا الله نو باسي او قانون د لارې باندې دغه ټول عمل سره ترسوي او د زیاته کړه چې د نور کم یو دیش پسان په جیل کې پاتې شوی دی هغه به هم زړه زړه د قانون د لارې چې دی اگر هغه شي کې ځکه چې دا څه کم غیر قانوني کار دی کړي او دغه بنیادی حق هر چاته حاصل دی چې هغه د خپل رائے اظهار چې دی هغه د ازادي سره وکړي. دغه سی بیا د پی ټی ایم کسانو سره چې موږ خبرې کړي خصوصا ندیم اسکر او دلته چې کوم نور د پی ټی ایم په لګین دی هغه دا خبره وکړه چې 13 ورځ چې دا کوم ملګری نو ګرځي شوی کم چې اف آی آر کې نومونه لیکل شوی وو هغه تر گرفتاری نه اول ابوري چې دی ضمانت شوی دی په هغه کې نه کسان شامل دي او دغه چې یو د نور کم پاتې کسان دي نو امکان دا څرګند کوي چې سبا پر به هغه رهایی چې دا هغه هم ممکن شي او دا کار ټول د عدالت د لارې چې دی هغه تر سره کوي. تاسو به دا وایي چې په دې حواله موږ بار بار دلته کوم حکومتي چارواکي دي هغه سره تماس کولو کوشش کوو کوم تورنه چې لګیږي یا کوم خبر به پیښلم لخوا نه کیږي. حکومتي چارواکي چې دي په رسمي تور هغه ته کوم خبرګون نه وایي خدا خبره تاییدوي چې دې په خلاف شي دی اف آی آر د څه شي دی او د قانون مطابق دا اف آی آر چې کوم کله کړ شي بیا دې مجبورې چې دې کاروایی تر سره کی او دا هغه اف آی آر او تر مخه دا کسانو گرفتاری شي دا روان دي.
ډیر مننه عدنان بیٹنی ساسي
مهرباني کور ودان
انشاءالله.
دیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او اوس زو بلوچستان ته چرتنه چې د جیوا خبریال همي سمسو رپورت را لګلې چې التا خلکو د بيدرک شوی خلکو لپاره مظاهره کړې ده. تفصیلی حال په همي سمسو په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بيدرک سو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن دغه احتجاجي لاریون د کوټي د مطبوعاتو کلب زخره وېستي. په دغه لاریون کې شوځي او ماشومان هم ګډون درلودي چې پرنس کم سړک او بیا پر زرغون سړک باندې د گورنر د کور مخ ته روانو. دوی د اواران اوسیدونکو شبیر بلوچ له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوله.
شبیر بلوچ کو شبیر بلوچ کی فیملی کو شبیر بلوچ کی فیملی کو شبیر بلوچ کی ایف آئی آر
چې د 2014 اکتوبر زخره په دی خوا بې درکه سوی دی. د دو کور ودانه سیما او د د خور زرینه بلوچ دلته د بې درکه سو خلګو د سازمان په کیم کې له تیرې یوې اونۍ زخه د لوږې اعتصاب یې پیل کړی دی چې تر نن ورځې پورې دوام درلود دی. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقدیر بلوچ پر دې مهال باندې د دغه احتجاج پاک لو ویل
د جلوس استلې دي دا وزیرت وزیر اعلی او سپورې گورنر او سپورې سي چې شبیر بلوچ ته منظر عام راول او د دې اف آی آر هم درج نه دي سوی دي دا دوه کال څه د دې د پاره موږ دا جلوس استلې دي کې د دې اف آی آر درج سي سوګه وړلې دي سوګه دې او دا یو وړلې دي خو
د گورنر لکور زخه لري پر زرغون سړک باندې پر ټی ان ټی چوک امنیت خوندي ساتونکو د دوی مخاوني والا د بی درکسو خلګو لپاره ژغ پورته کوونکی د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې زموږ احتجاج سولې زده
انګي فیملی تقریبا 600 کیلومتر سے آکے یہاں پہ پرمانٹ احتجاج کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سیٹ ہو بھائی یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے ہم ان کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے اور کہاں پہ کریں گے
دا کورنۍ کابل 400 کیلومتر زخه لری لاواران زخه راغلی دي دلته سولیز احتجاج کوي لکه نظامی چارواکی چې لدی زای زخه لری سي دا خوزمش صوبایي حکومت ته چې ودوی ته احتجاج ونه کو نو چیرې به کوو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا
دوکم او بیا هغه کسان چې د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا هغه ته د مرګ او یا د عمر قید سزاګانې اورول شوې وي او دا زیاتره هم هغه کسان دي چې د خپل کورونو پورته کړی شوي وو او یا بې درکه کړی شوي وو وروسته د پېښور های کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړی شو او د پېښور های کورټ دغه خلک بری کړل او دغه بې ګناه وګرځول شول او دغه خلکو د خوشی کولو امر یې وکړ خو نن د پاکستان د دفاعي چارو وزارت لخوا په خواست د پاکستان سپریم کورټ د پېښور د های کورټ فیصله واپس کړې ده او د پوځي عدالتونو فیصله یې پر ځای کړې ده د دغه په حق لباندې تاسو ته د ډیورډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د پاکستان ستری محکمې فوجي عدالتونو لاړخه د تراګری په تور کې سزا ترلاسه کوونکو آتش پېته کسانو ته د پانسي نور کولو په اړه د پېښور های کورټ امر سنډولې او د زندان مشرانو ته هم دغه تورن کسان د نه خوشي کولو حکم ورکړی دی د ستری محکمې قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې دوه غړیزه بنچ د پېښور های کورټ لاړخه د مرګ سزا ترلاسه کوونکو تورن تنانو د خوشي کولو د کړی په اړه دایر کړی سوی د درخواست اوریدنه وکړه اډیشنل اټارنی جنرال ستری محکمې ته وویل چې دا تنن د تراګری په شان جرمونو کې ککړ دي او پېښور های کورټ د حقیقتونو سم جاج نه دی اخستی چې لوجی پاید د فوجي عدالتونو له اړخه ورکول سوی سزاګانی بحال کړل سي د اډیشنل اټارنی جنرال په خواست سره محکمې د پېښور های کورټ پر حکم عمل وځندولو تړلو کسانو ته نوټیسونه جاری کړو او د زندان مامورینو ته هم دغه کسان د نه پریښودلو حکم ورکړو ورسته د دې دغه مقدمه تر نامعلومه مودې پورې وځندول سو خو قانون پوهان د ستری محکمې پر دغه پریکړه پښتني رابرسیره کوي او مشر قانون پوه قاضي انور د ډیو ریډیو سر خبرو کې فایم
دا ډیو خصوصاګه خبر دا چې یو تاسو سپریم کورټ انساني حقوق چې دی دا هغه ماته زړه دا دی چې دا انساني حقوق چې دی دا هغه دا پر څو د دلته د های کورټ څخه زموږ مخ کې د کیسو سماعت ویلې او دې کې دا وه چې بغیر د شهادت نه د یو جوړې پوښتنه ځاګه
ام
پېښور های کورټ تیر میاشت فوجي عدالتونو لاړه سزا ورکول سو د آتش پېته کسانو د خوش کولو امر ورکړی وو او ویل سوی وو چې د غنیول سو کسان ته د څه ثبوت بغیر غلطي سزاګانی ورکول سوی دي. پېښور های کورټ خپل په پریکړه کې ویلی وو چې د محکمې لاړه تورن تنانو څخه پوښتل سوی جوابونه یو شان او یو ډول لیکل سوی دي چې سرګندوي چې د څه ثبوتونو بغیر غلطي سزاګانی ورکړی سوی دي. په پاکستان کې فوجي عدالتونه په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې کېدونکې د تراګرۍ د برید وروسته فعال کړی سوی وو. په دغه برید کې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل کسان وژل سوي وو. دغه فوجي عدالتونه په آئین کې د بدلون په نتیجه کې تراګرو ته سزاګانې ورکولو دپاره فعال سوي وو، خو د بشري حقونو تنظیمونه هرکله نیوکې کوي چې په دغه عدالتونو کې د تراګرو پر ځای بېګنا کسان ته هم سزا ورکول کېدی سي، ولې چې په دغه عدالتونو کې مقدمې د تړلو دروازو شاته کېږي. خو فوج دغه تورونه ردوي او وایي چې د ټولو ثبوتونو ترلاسه کېدو وروسته هغه تراګرو ته سزا ورکول کېږي چې د تراګرۍ په پیش کې ککړ وي او د مقدمو د اورېدنې په مهال تورن تنانو ته خپل د سپیناوي ټولې موقع هم ورکول کېږي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدا مامدری. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي لپاره د ډومیسټیک وایلنس بل 2013 چې دی نو دا منظور کړی دی، او اوس په دا د منظورۍ لپاره د صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. تفصیلي حال په زمونږ خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا صوبایي کابینه په کورنۍ سطح کې دونکو د تشدد مخنیوي قانون وړاندیز منظور کړی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی وای د ډیر مودې راسي د تشدد ښکار ښځو د تحفظ او خصوصا په کورنۍ سطح کې دونکو د تشدد مخنیوي لپاره د یو قانون غوښتنه کیدله، ځکه کابینه دغه وړاندیز منظور کړی او ډیر ژر به صوبه خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره دغه وړاندیز پیش کیږي.
خلاف قانون سازیم کچھ
خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد کېدونکې کورنۍ تشدد مخنیوي او د هغوی د تحفظ دغه قانون وړاندیز باندې یو نظر اچولو سره دا واضحه ده چې که دغه قانون کې بره لیکلی شوی د جنس په بنیاد څه قسمه تفریق بنوي او ټول وګړي د قانون لاندې د تحفظ حق لري، خو دې قانون کې د اغیزمند یا د کورنۍ تشدد ښکار کس یا د وکټم تعریف صرف ښځه ده، او داسې دا قانون صرف په یو کور کې دننه اوسیدونکي د متاثره ښځو لپاره دی. که یو ملزم او متاثره ښځه یو ځای اوسي او یو ښځې سره هغه جسمانی، نفسیاتي، معاشي تشدد او جنسی تیری، نو دا ښځه به د کورنۍ تشدد ښکار ښځه ګڼل کیږي. په پېښور کې یو خبریال اختر امین چې په قانوني مسلو باندې لیک کوي وای د ډېرې مودې راسې کوششونه کېدل چې د کورنۍ سطح باندې کېدونکې د تشدد مخنیوي لپاره یو قانون جوړ شي، او د ډېر کوششونو نه پس د دې قانون وړاندیز منظوري شوی. خو داسې ښکاري د نورو صوبو په مقابله کې دې وړاندیز کې اوس هم ډېر نقصونه دي. د دې قانون وړاندیز په حق له غدا وای
په دې قانون کې یو هم نو ګورونو یو ډېر د مراحلو نه پس اسلامي نظریاتي کونسل هم پکې خپل ترامیم سجست کړی و، نه پس دوباره دا تیار شوی دی. په کار دي چې هغه قوانین مد نظر کتلې و چې نور صوبو کې څنګه شوی دی، نو د دې خیال ساتلې و نو دا صوبه خیبر پختونخوا د ډومیسټیک وایلن بل کې د جنس حوالے سره صرف خزایا جنې ویل شوی دا، بلکې ماشوم یا تړې کوم وګورو هغه ته پکې هیڅ داسې هغه ته ریلیف نه ورکړی شوی. خبره ده د مزي خبره ده زموږ زیات تر د عام تاثر معاشره تور کړی شوی چې ډومېسټک وایلنس صرف خزه باندې کیږي او ډېر داسې مثالونه مو احتراله چې سړینګ د دې شکار دي ماشومان هم د دې شکار دي میل فیمیل دواړه شکار دي او که سړی باندې تشدد وشو نو هغه غریب بچر ته دي هغې لپاره هېڅ داسې دی د قانون کې هېڅ داسې ریلیف نه دی ورکړی شوی نو په کار چې دغه ریلیف سړی ته هم ورکړی شي او زنانه دواړو ته ورکړی شي که دواړو ته نه نو بیا به مس یوز کېږي د دې قانون
د دې قانون وړاندیز وایي چې هر ضلع کې به ضلعي تحفظ کمیټه وي چې کوم به داسې متاثره ښځو له مدد هم ورکوي او په ټولنه کې به د کورني تشدد په هکله پوهې او د داسې شکایت اورېدنو ذمواري هم ترسره کوي دغه کمیټه کې د ډیپټي کمشنر سره سره نور سرکاري افسران او د مدني ټولنې غړو سره سره د ضلع ښځو کمیشن چیرپرسن هم غړي وي د کورني تشدد په هکله متاثره ښځه د هغې سرپرست یا دغه کمیټه سیکرټري د داسې متاثره ښځې خواست مجسټریټ ته وړاندې کولی شي مجسټریټ ملزم باندې د دغه شکایت ثابت کېدو نه پس د دې مسلې هوارولو لپاره څه هم حکم ورکولی شي او د هغه حکم نه منلو باندې ملزم ته د درې میاشتې قید او 1500 روپۍ جرمانه یا دواړو سزا هم ورکولی شي دې سره سره مجسټریټ ته د دروغو شکایت کولو باندې د 50000 روپۍ پورې جرمانه هم کېدی شي سادیا قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا نیوز پیخبر
گرانہ قدر مردن کو سم ساسی پامرا گرزو دیو بل راپور پلو تھا د امریکا خصوصي استازي په ملګرو ملتونو کې نیکه هیلي ویلي دي چې شمالي کوریا څخه د اقتصادي بندیزونو پورته کولو لپاره تر دې وخته هغوی داسې کم ګامونه نه دي پورته کړي چې د هغې لاندې د شمالي کوریا څخه دغه بندیزونه ختم کړي شي یاد دی وی چې د جون په میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په سنگاپور کې ناشته کړې و او په دغه ناشته کې دا ژمنه کړې شوې و چې ګینې شمالي کوریا به د خپل جوهري پروګرام څخه خلاص اخلي خو امریکا وایي چې تر دې وخت پر شمالي کوریا خپل دغه ژمنه سرته نه درسولې نو په دې وجه د شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه هم د دوی څخه نشي پورته کول کېدی په دې حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار ماو جلیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي
د روس په خواست د شمالي کوریا پر ضد بندیزونو په حق لاره غوښتي شوی د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د بند دروازو شاته غونډې نه وړاندې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته ویلي دي که څه هم پیانګ یانګ د نږدې یو کال راهیسې د اټومي یا بالستیک میزایل آزماینه نه ده کړې خو یوازې دا ګام د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو لرې کولو لپاره کافي نه دی
مونږ ډېر څه کړي دي صدر ترامپ او د شمالي کوریا مشر خپلو کې یو غونډه هم کړې ده او د یوې بلې غونډې کولو په اړه یې خبرې روانې دي مونږه پوزي مشقونه او درولې دي نو مونږه ډېر څه وکړل خو تر اوسه شمالي کوریا داسې کوم ګام نه دی اغستې چې مونږه ترې بندیزونه لري کړو
میرمن هلی نور ویلي امکان دی د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو ستر چارواکي ترمنځ زندبلی شوی خبرو اترو نیټه بیا وټاکلی شي دې زیاته کړه تمه ده د امریکا صدر ډونالډ ترامپ به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي کال په شروع کې ملاقات وکړي میرمن هلی خبریالانو ته ویلي شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام تړلو په لړ کې دومره پرمختګ نه دی کړی چې د بندیزونو لرې کولو ضمانت ورکړو میرمن هلی دا خبرې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د بند دروازو شاته غونډې وړاندې نه کړې دا غونډه د روس لخوا رابلل شوې وه
که تاسو پریکړو ته وګورئ نو دا په ځانګړې توګه د بلستیک میزایلو او په لویه کچه تباهۍ خوراونکو وسلو له وجې امن او ثبات ته ورپېښ خطرو مخنیوی کوي خو دا خطر اوس هم موجود دی دوی اوس هم د اتمي وسلو مرکزونه لري او اوس یې هم سارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د اتمي یا بلستیک میزایل مرکزونو ته ورشي او ماینه یې وکړي
میرمن هلی زیاته کړه چې واشنگتن روس د شمالي کوریا پر ضد لګول شوی بندیزونو خلاف ورزي کول باندې نیولې او د ګام ته یې د روس لخوا شمالي کوریا سره د اړیکو مضبوطولو یو هڅه ویلې ده
پا په چاپیریال کې د بدلون پر سر باندې پیرس کې کېدون کې غونډې ته د امریکا صدر یو واری بیا تلون کې د یاد دی وی چې تیر کال شوی دغه غونډه کې د امریکا صدر د دغه نړیوال کمپاین څخه د وتلو اعلان کړی و چې پرګرد نړی کې نیوکه هم شوی وي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دیونی د لومړی نړیوال جګړې د زینو د دورې په وخت د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون خبرداري ورکړ چې ټوله روپا باید چې د مخامخ خطرونو د ختمولو لپاره یو متحد پوز جوړ کړي. نوموړي وویل مونږ باید چین، روس او امریکا نه ځان محفوظ وساتو. د فرانس چارواکي وایي د امریکا سره اړیکو باندې به کوم اثر ونه غورځوي که په منځني دور انتخاباتو کې ریپبلیکنز پارټي په کانګرس پر کنټرول هم د لاسه ورکړي. د خالی پرواز د امریکا صدر به د فرانس د صدر سره لیده کاته کوي، خو دا نه د معلومه چې آیا د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره به لیده کاته کوي او کنه. ښاغلی ټرمپ وروسته بلو بورډ ته هم ورځي، هغه ځای چېرته چې د امریکا پوځ سختې جګړې کړې وې. د نړیوال جګړې دوران په جرمني مورچو باندې حمله کې نږدې 311 امریکایي عسکر وژل شوي. په دغه جګړه کې چې درې اونۍ پورې روانه وه، په جون 1913 کال کې امریکایي پوځ د بلو وډ سیمې کنټرول په لاس کې واغسته.
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of retreating, which by the time...
دوی د سخت جګړې سره مقاومت وکړو او د دې پر ځای چې دوی روسته شي یا په شاشي څنګه چې مونږه د هغه وخت حالات سیړو، نو ډیرو پوځیانو به داسې کړی وي، خو داسې ونه شو او جګړې کې ښه بوخت شول. د جګړې د ختمېدو په وخت د اروپا د دفاع لپاره نږدې 1,000 امریکایي پوځیانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. اوس چې د دغه عالمي جګړې 100 کاله پوره کیږي، د مختلفو هیوادونو سره اړیکې توجنې شوې دي، خو د دغه هیوادونو ترمنځ ائتلاف لا هم پر ځای دی. د امریکا او د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې همیش ښه نه وي او د هغې پر شا جدا علتونه دي، خو چې دلته راشئ نو دې کلو کې د امریکایي پوځیانو لپاره سخت احترام موجود دی. نږدې 300,000 خلک په نړیوال جګړې کې وژل شوي وو. د دوی د یادونې لپاره یوه دستوره د اتوار پر ورځ په پاریس کې کېدونکې ده چې ورته لسګونو نړیوال مشران هم ورځي. په دغه دستوري کې د برخې اغستلو وروسته صدر ډونالد ټرمپ په امریکا کې یو دستوره کې هم برخه اخلي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
کتونکو اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس پراندې کو دوه فلمونو ته کتنه چې نمونه دی دی هاپی پرنس او بوای ایریسټ. د هم جنسو په موضوع جوړ شوی دا فلمونه دي چې پکې د هم جنسو مسلو ته کتنه شوې دي، څنګه ژوند تیری دا پکې خودل شوې دي. کتنه ورته کړې زمونږ همکار وکیل خان په دې ویډیو رپورټ کې.
Oscar Wilde, the sentence of the court is that you be imprisoned and kept to hard labor for 2 years.
په دې فلم کې خود لیکيږي چې ستر لیکوال آسکر والدی د لارډ الفرډ ډګلس سره په ښکارا د همجنسي اړیکې ساتي، خو دو کالا په کېد کې تیرولو وروسته نوموړی د ټولنې لخوا د نفرت سره مخ کیږي او ورته د انسانانو د تباهۍ په سترګه کتل کیږي.
Not wearing your silk stockings today, Oscar.
You go too far, sir.
No, you go too far.
Rupert ایوریت څوک چې په ښکارا یو همجنسه ډایرکټر، لیکوال او اداکار دی. دا فلم لیکلی او جوړ کړی. نوموړی وایي چې نوموړی دا خودل غواړي چې د 19مې پیړۍ انګلینډ کې یو تن هم لکه د آسکر والدی په رنګ د همجنسه پر سر د ټولنې څخه لرې ونه ساتل شي. روپرټ ایوریت وایي که څه هم دا فلم په تیر وخت جوړ دی، خو دا یو یادګیره نه ده چې په غرب کې د پرمختګ باوجود همجنس پرسته اوس هم په ګرد نړۍ کې د فرق او خراب ژوند سره مخ دي.
It's a good reminder of what
دی وای چې دا یو خو یادګر نه ده چې وخای چې زمونږ په هوادونو کې اس کیږي. دا په حقیقت کې یو رقم د ټرمپ په امریکا جوړ یو فلم دی. ګیرټ کونلی څوک چې یو همجنس لیکوال دی، نوموړي د بوی ریز نومې فلم سکرپټ هم لیکلې. دی وای چې د روپرټ ایوریټس خبرې سره اتفاق لري. دی وایي چې دا یو داسې فکر دی چې په بنیادي توګه د پیدایش د ورځې څخه زموږ په ذهن کې اچولی شي. په ښکاره د همجنس پرستۍ یا همجنس کېدلو مطلب دا دی چې ته به یا خو یو قاتل وي، یا به وخلي کېږي، او یا به د ایډز د لاسه مړ کېږي. دا هغه کیسې دي چې موږ ته په وړوکوالي ویل شوي.
You cannot be born a homosexual. This is a lie. It's a choice.
Jared, God will not love you the way that you are.
جول ایجرتن په دې فلم کې د همجنسو د بدلولو رول لوبوي. نوموړی وایي چې د بوی ریز نومې فلم یو ښه پیغام لري.
I challenge people who are running these programs and
the way che the de role of film sara ma ha khalak challenge kadi sok che da rakam program un chalewi ta se der khalak ti sok che da de rakam program un la para akhar kawi ha gwi ta da maluma da che ha gwi wole da galta kar kawi zaka che da da khalko che pa khwani hum jinsa pe jandali ki gi da hasawi che da khpal jins pa patawlo ke marasta ukli
these ideas onto other kids.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah.
A moment.
I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am because you won't listen.
Conley wai chi do numori kisa da kam hero ya villain nada. بلکې د همجنسو په اړه د غلطو خیالاتو یا فکرونو مخه نیول دي او د هغې لپاره غږ اوچتول
دي.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو وکیل خان. دوی ته ډېره مننه وایو چې تزایما د ډیوا ریډیو خبرونه دوام لري. سوشي بو کې بش په خیر پروګرام پیل شي. محمد کریم بارکوال صاحب د پروګرام قربوي. تاسو کولی شئ چې پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د ټي وي د برخې نه زه محوش علي
او زه اشفاق مومن
سره د خپل ټیکنیکل ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.
الله پامان.